السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د پروګرام ته خراغلی وړاندې د ازادي په سپو کې خبرونه په ژوندۍ توګه خبريږي چې کوربه به احمد شیبر وي په دې باندې بحث کیږي چې طالبانو نوې حکومت اعلان کړی دی څومره ټول شموله دی لکه څنګه چې تمه یې کېدلې او څومره انتخابونه پرې شوې دي په دې مسله به مکمل بحث واوري خو تر هغه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي د یو باثبات افغانستان لپاره سره یو خلل شوې دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی مشر اندېښنه ښودلې چې افغانستان به یو وار بیا ممکن د ترګرو په منځاله بدل شي. او د امریکایي ویلوی پوځي اډي فورت مکای خبر ورکړ چې هلته میشتو شو افغانانو ته واکسینونه لګولې دي. بس پر خبرونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي دی او باثبات افغانستان لپاره سره یو خلل شوې دي. دا خبره د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د امریکا، بریتانیا، چین، فرانسې او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر کتنې وروسته خبر اعلان ته کړې ده. دا کتنه د افغانستان په وخت تیر شپه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې شوې ده. ګوتریش زیاته کړې ټول 15 قدرتونه داسې سولهیز او باثبات افغانستان غواړي چې بشري مرستې پکې له ستونزې او تبعیض پرته وویشل شي. نوموړي ویلي نړیوال قدرتونه داسې افغانستان غواړي چې د نجونو او ښځو حقونو ته پکې درناوی وشي، ټول شموله حکومت ولري او بیا د ترهګرو په ټنځای ونه وسی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر کریستوفر ری ویلي چارواکي اندېښمن دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له راوتلو وروسته ممکن دا هیواد بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل شي. د اف بی آی رئیس دا خبره پرون د امریکا د استازو جرګې د کورنۍ امنیت د کمیټې په استماعي غونډه کې وکړه. اخوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي هیڅکله به افغانستان د ترهګرو په امن ځاله بدل نه شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې هایکو ماس پرون د جیشل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دغه څرګندونه کړې دي. اخوا طالبانو ویلي هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي څو د افغانستان له خاورې بل هیواد ته ګواښ پېښ کړي. د بشري حقونو د څار سازمان او د بشري حقونو انسټیټیوټ وایي طالبانو په هرات ولایت کې د ښځو او نجونو حقونه په پراخه کچه نقص کړي دي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړي. د بشري حقونو د څار سازمان او د بشري حقونو انسټیټیوټ نن په یو اعلامیه کې ویلي طالبانو دا کار د طالبانو په غړو باندې د دې ډلې د مشرتابه د کنټرول په اړه اندېښنې پیدا کوي. په اعلامیه کې د ځینو ښځو په حواله راغلي د طالبانو کسان په مطرح ښځو پسې ګرځي، اجازه نه ورکوي چې هغوی له کوره ووځي او آزادانه تګ راتګ وکړي. اعلامیه کې زیاته شوې طالبان دا ښځې له کار، زده کړو او سوله ییزو غونډو منع کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعاوې رد کړې.
هیچ موردی نداریم در هرات که خدای نخواسته حقوق دختران و خانمان
دی وی هیچ داسې مورد نه لرو په هرات که چې خدای مکه د ښځو یا نجونو حقونه ضایع یا نقص شوي وي. موږ په دې اړه جدي یو، ښایي پروپاګند شوی وي او غواړي د خلکو ذهنونه ګډوډ کړي. د طالبانو په لومړني رژیم کې له 1996 تر 2000 لومړي کاله پورې ښځو نجونو د کار، زده کړو او ورزش اجازه نه درلوده. د امریکایي ویلوی پوځي اډې فورت مکای خبر ورکړی چې هلته میشته شو 90% افغان کډوالو ته واکسینونه لګول شوي دي. فورت مکای چې په ویسکانسن کې دی، امریکا ته د تازه لیږدول شو افغان کډوالو له ډلې 2200 کسان پکې میشت دي. د دې پوځي اډې چارواکو ویلي په ډله ییزه توګه افغان کډوال د کووید 19 سرحکان یا شری چیچک او نورو څو ویروسونو په وړاندې واکسین کړي. په دومره لوی شمېر د افغان کډوالو د بشپړ واکسینولو خبر داسې وخت ورکول کیږي چې تازه امریکا ته د ستنو شو افغان کډوالو سره دغه هیواد ته د توبرکلوز یا نری رانس او ځینو نورو خطرناک ناروغیو د انتقال اندېښنې هم زیاتې شوي. متحده ایالتونو له افغانستانه شاوخوا 1,24,000 کسان وایستل او پکې اکثر هغه افغانانو چې پخوا یې له دوی سره کار کړی و. دا کډوال په دننه امریکا او له دغه هیواد بهر په پوځي اډو کې میشت شوي او دمګړی د ویزو او دایمي میشتېدو پروسه روانه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی په نړۍ کې د شلاوریزو لوبو د آل راونډرانو یا توپونکو او توپچونکو ترمنځ لومړی مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوال شورا لخوا تازه را د بندي پرون خبره شو چې پکې محمد نبی په 215 نمرو په دې ډله کې لومړی مقام ته ورسید. په ورځنیو لوبو کې بیا هم محمد نبی دویم مقام لري. محمد نبی تر دې مخکې څو واره د آل راونډرانو په ډله کې د دریو لومړیو لوبغاړو په ډله کې راغلی و. د کرکټ د نړیوال شورا لخوا په تازه خبرو شو درجه بندیو کې د افغانستان د کرکټ مشهوره څیره راشد خان په شلاوریزو لوبو کې لکه شاته تللی، په خوای لومړی بالر خو اوس په دریم مقام ولاړ دی. بل توپ اچونکی مجیب الرحمان دی ورځنیو بالرانو په ډله کې دریم مقام لري. ازادي راډیو ته غواګیاست. د امریکا د خوړو او درملو ادارې د کرونا وی واکسین تقویتی ډوز ته د بیړني کارونې اجازه ورکړه. د فایزر بیو انټیک دا دریم ډوز د ټولنې ځانګړو کسانو هغه ته ورکول کیږي چې له 15 کلونو پورته عمرونه ولري. په ځانګړو کسانو کې روغتیايي کارکونکي او ښوونکي یاد شوي چې دندې دوی د کرونا له ډیر خطر سره مخ کولای شي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز بیا د سلاکارانو یوه د ورځنۍ غونډه هم بللې چې د تقویتی ډوز په اړه پوښتنې وارزوي. د تخویتی ډوز خبره اوس یوازې د فایزر بیو انټیک واکسین پورې محدوده ده. ټاکل شوی د مدرنا او جانسن اند جانسن واکسینونو د تخویتی ډوز په اړه وروسته پریکړه وشي. او د روسیې په لری ختیځ کې چارواکي داسې باور کوي چې د یوې لادرکه شوې الوتکې د لویدو سیمه یې موندلې ده. د خباروفسک په سیمه کې دا الوتکه پرون د تر پورته کېدو وروسته د 8 کیلومتره واټن کې د رادار له کرښې ووته. دا الوتکه په یوه تخنیکي ماموریت بوخته وه او پکې د سپرو شپږو تنو عملې د برخلیک په اړه معلومات نشته. تاس خبری آژانس د چارواکو په حواله ویلي چې د دې الوتکې ټوټې پیدا کړې دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه وګورئ. تر لنډې دمې وروسته ازادي په سپو کې پروګرام له احمد شیبر سره مه هیروئ.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شیبریم پر خبرونه که ساسو کوربه. السلام علیکم. نړیوال ل طالبان غواړي چې هم شموله حکومت جوړ کړي. دا څنګه حکومت دی؟ دلته په دې اړه بحث لرو. د امنیت شورا 15 دایمي غړیو امریکا، چین، روسیه، بریتانیا او فرانسې پر طالبانو غږ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړیو د افغانستان په اړه ګډ دریځ خپل کړ. دوی د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې په نیویارک کې وویل پر طالبان به فشار راولي چې اوس تر پوځي واکمنۍ وروسته ټول شمول شي. د نړۍ د پیاوړي هیوادونه په داسې وخت کې له طالبانو دا غوښتنه کوي چې دوی تازه د سوداګرۍ او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نورو وزارتونو لپاره نوي مرستیالان اعلان کړي دي او دا کسان د بیلابیلو ولایتونو دي. تر دې مخکې د طالبانو پر 23 کسیزه سرپرسته کابینه چې د سپتمبر په 1 اعلان شوه انتقادونه کېدل چې یوه میرمن هم پکې نشته. دا صلیب سپو کې د پروګرام کې د بحث لپاره د پانتون استاد فیض محمد ځلاند او شریخ منصور د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس را سره دي. نور ملمان هم چې په خبرونه کې را سره یو ځای کیږي. تاسو به په خپل وخت معرفي کړو ځلاند صاحب او ملمنو تاسو سره راغلي. ځلاند صاحب، تاسو په خو هم د سولې د هڅو پر مهال د طالبانو له استازو سره بیا بیا په مختلفو وختونو کې کتلي وو. څه فکر کوئ چې د نړیوالې ټولنې دا غوښتنې چې مخکې ما اشاره ورته وکړه طالبانو ته د منلو دي او عمل به پرې وکړي؟
رحمان قدرمن شیبر ستا چې قدرمن ملنا او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سیکټاری چې د افغانستان اورستی تحولات لاټکل د مخه په نوبر توګه باندې رامنځته شو او دغه نوبرتیا نړۍ سیمې او دارنګ طالبانو او د پخوانی حکومت مشرانو ته یو ډول سوالونه راځي کړل چې دغه سوالونه ځوابونه ته دوی اماده او تیار نه. د کابل سقوط او د طالبانو راتګ د لاټکل نه لري تر دې ورځې د پرې تمه دا موجوده وه چې په د سولې لارې نه، د سولې د خبرو لارې نه او د رنګ د یو ګډ تفاهم د بین افغاني تفاهم په نتیجه کې به طالبان وتوانېږي چې د افغانستان د سیاسي قدرت برخه وګرځي. خو داسې ډاکټر صاحب غني او ملګري یې له کابل څخه لاړل تک له دې نه چې هماهنګي او همغږي له نړۍ سره ولري او یا هم د خپل استادو چې په قطر کې په ورځو کې ناست وو یوه لار نه طالبانو سره یو جوړجاړي ته ورسیږي. طالبان مجبورن د کابل کې د قدرت د خلل عمله کابل تر نه وتل. په تر یو دیشن دی اگست پورې خو نړیوال ځواکونه هم په کابل کې موجود وو. نو طالبانو هیڅ تابع نه درلودل چې د حکومت په اړه کوم پرمختګ ولري یا د سیاسي جوړجاړي کې پرمختګ ولري. د سپتمبر له اول څخه راپدې خو طالبانو په وار وار کوششونه کړي تر څو د نړیوالو غوښتنو چې ټول ګډونه حکومت ته په هغه کې د لګښیو مذهبي او جنسیتي قوتونو جوړښتونو د هغوی اغېز او د هغوی برخه هغه پکې شاملوي. په دې برخه کې هلې ځلې پیل کړې او بل اخر موږ ولیدل چې طالبان او د رسنیو په برخه کې د میرمنو شتون او کردار هغه وستایي او د هغو مخینه ډډ کړي. په پانتونونو کې نجونې پانتونونو ته ځي، د ښوونځیو کې دا نجونې ښوونځیو ته ځي. او
ځلان صاحب وبخښئ، همدغه هڅې چې طالبانو کړي دي دا د امنیت شورا په غونډه کې له دې سره مخالفت شوی دی، یعنی نه دی منل شوی، نو باید طالبان بل څه ګام واخلي؟
اوس خبر هم دا ده چې د نړیوالو غوښتنې او د هغوی توقعات لوړ دي. هغه توقعات په هغه وخت کې ډېر زیات عملي کېدونکي وو چې طالبان د جوړجاړي له مخې نه داخل شوي وای. د پخوانیو
فکر نه کوئ چې پخوا ته به نه ګرځو، حتی د یوه حکومت له لارې چې یو مخ په یو ساعت کې د کودتا له لارې هم راغلی وي، یوه میاشت بیخي ډېر وخت دی.
نه، د افغانستان په سیاسي جوړښت کې او په جغرافیه کې ما کښکاري موږ باید له هېره ونه باسو چې 2014 کې کله ټاکنې کېږي. د ډاکټر سید غنی او عبدالله ترمنځ دوه کاله نتیجې نه معلومېدلې. بیا 2019 کې چې ټاکنې وشوې د همدې دواړو
خیر اخو نورې سیاسي خبرې دي. یعنی فکر نه کوي چې افغانان تل وخت په دې باندې ضایع کوي چې پرتله کوي، یو څوک د یوې خوا دفاع کوي، بل څوک د بلې خوا دفاع کوي، ترمنځ خپل وطن هیر وي. را بشم منصور صاحب ته. منصور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبان باندې دغه نړیوال فشارونه تر څه حده پورې مواجه دي او طالبان باید څه وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبا صاحب، تاسو درانو مېلمنو، همکارانو او معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. زه فکر کوم د حکومتداري د متونو شرایط او ظروف او صلاحیتونو او مسولیتونو په اساس دا خبره هیڅ کله د توجیه ول نه ده چې موږ ناڅاپي راغلو، ناڅاپي مو واګي تر لاسه کړی او د ناڅاپي حالات سره مخ شو. موږ او تاسو په دې باور یو د اوریدل چې 25 کاله مخکې د طالبانو اسلامي تحریک د اسلامي امارت بنسټ کې خود او اسلامي امارت په افغانستان کې اعلان کړو. د دوی د حکومت د سقوط نه وروسته چې د 2001 کال د اکتوبر په وروسته یو کې نومبر میاشت کې وو، موږ او تاسو دا اورید چې دوی د منظمو تشکیلاتو غږ پورته کاوه، دوی د وزارتو خبره کوله، د کابینې خبرې کوله، امارت برقرار ساتلې او د هر ولایت لپاره خپل والیان درلودل، د ولسوالیو لپاره ولسوالان درلودل، د امنیه قمندانان به داوی درلودلې. نو کله چې دغه یو منظم نظام او سیستم خاوند وي، او څوک دوی د اویاتیا فیصد خاورې دا درلوده، نو یو کابل خو نه و چې کابل ته ناڅاپي داخل شو. تر کابل د مخه زپاغش په ننګرهار کې هم چې ننګرهار ته داخل شو، او هر ادارې ته دوی خپل کسان لیګلی و. د شپې تر 2:30 بجو د سهار پورې دوی تسلیمیان اخیستي، نه یوازې د ادارو بلکې د موټرو، د وسلو او هغه څوک چې په کورونو او حجرو او دیرو کې د قمندانانو یا د مسؤلینو عسکرو، دا غوی وسلې هم تر سهار واخیستل شو، دا غوی موټر هم تسلیم شو او په ځای پیره بدل شو. کسان ورسیدل حتی تر کورونو پورې چې موږ د دې صحنو شاهد وو. کونال سقوط وکړو د کابل مسله چې موږ وایو چې کابل یو جلا بحث دی، دا هم د منلو وړ نه ده. موږ فکر کوو چې ځینې نور مسائل به تر شاوي. او
ماننه منصور صاحب، ماننه
نام دې د توجیه ول ځکه نه دي چې موږ په کور د نن په نظام باید کار وکړو، خلکو ته د خدماتو د سہولتونو او اسانتیا او برابرولو او پروګرامونو د پرمختګ لپاره.
ماننه. لا یو خبرتیا وروسته د میرمنو مسله راخلو.
ازادي په سپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریان په خبرونه کې ساسو کوربه، په تخنیکی برخه کې قادر جلال او فرسر مرستن دوی دی. د خبرونه میلمانه مو دي شاغلی فیض محمد ځلاند او شاغلی منصور صدیق منصور. د میرمنو په ارتباط هم نړیوال له طالبان غواړي چې میرمنو ته حقونه ورکړي. حتی ډیر انتقادونه په دې وشول چې ولې د طالبانو په کابینه کې تر اوسه پورې کومه میرمن نه ده ټاکل شوې. د په دې برخه کې ځلان صاحب تاسو کسان مخکې اشاره دې ته وکړل چې په پوهنتونونو کې ستونزه نشته، خو د معارف په برخه کې هم دوی چې څه ځنډ راوست کسه هم طالبانو ژمنه کړې ده چې نجونې به هم پرېږدي چې مکتبونو ته لاړې شي، له انتقادونو سره مخامخ شوي دي.
مننه شیبر صاحب. حکومتواله حکومتداري دا یو تلپاتې موږ په نړۍ کې هیڅ حکومت نه لرو. د انسان د تاریخ څخه راپه دې پاسې انسان پیدا شوی او بیا انسان حکومتولۍ ته مخه کړې چې کوم حکومت د ساکت وي ولاړ وي. هر حکومت هر دولت هر ورځ په ځان کې تغییر راولي، هر ورځ نوې پالیسۍ تګلارې نوښتونه رامنځته کوي تر څو د انساني ټولنو ضرورتونه او د هغوی اړتیاوې ورپوره کړي. موږ په افغانستان کې هم چې د حکومت کومه پروسه نوې پیل کړې ده د سپتمبر څخه راپه دې خوا، موږ باید ورته حوصله مند واوسېږو. د یو بیدار ملت په توګه او د دې دولت د یوې برخې په توګه د خپلو حقوقو د خپلو پرمختګونو د خپلو هوساینو سوکالۍ لپاره باید هلې ځلې وکړو. د مېرمنو ځواک او د مېرمنو ولتیا هغه ډېره زیاته مهمه ده د دولتونو ملتونو په جوړښت کې پرمختګ کې سوکالۍ کې. ماته ښکاري د طالبانو په تګلارو کې دا ستر انعطاف موږ ګورو چې شل کاله پخوا د طالبانو په اړه ویل کېدل چې دوی پوهنتونونو ته نجونو تګ منع کړی و، ښوونځیو دروازې تړلې وې، کار ته مېرمنې نه پرېښودلې. اوس موږ ګورو چې په دې برخه کې ډېر غټ انعطاف رامنځته شوی ده، په دې ټولو برخو کې پرمختګونه موجود دي. دا چې دا پرمختګونه د موږ له توقع سره برابر نه دي، نړیوال لا زیاتې غوښتنې لري. دا غوښتنې شل کاله هم موجودې. موږ په دې شل کلن بهیر کې درلوده چې دیارلس کاله وروسته نه دي، 2001 څخه وروسته تر 2014 کې ایله د کرزي صاحب حکومت په دې وتوانېده چې یوه مېرمنه د والۍ په توګه باندې په بانیانو کې مقرره کړي. دیارلس کاله یې ونیول تر څو افغانان دې ته وهڅوي چې دوی والۍ
خیر. البته په قانون کې مېرمنو ته ډېر حقوق ورکړل شوي وو، د ولسی جرګې د غړیو له خاطره او په نورو قوانینو کې. حتی ځینې کسان وایي چې د افغانستان په پارلمان په قانون کې چې کوم واک مېرمنو ته ورکړل شوی و په سیمه کې بېساری و. د په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویاند محمد نعیم څرګندونې د مېرمنو د حقونو په برخه کې اورو او بیا بیرته دلان صاحب تاسو ته راګرځم.
دغه موضوع ستاسو دلته نه پیغام چې ولې په دومره زور او په دومره کاش سره راخستل کیږي، د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېرو هوادونو کې، همدا اوس حتی اسلامي هوادونو کې، د حکومتونو په قابلیت کې د ښځه نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي امارت هغه هم چې تر اوسه پورې د کابینې یو میاشت نه پوره کیږي ټاکل شوی ده، په دې کې دا خبرې مطرح کیږي. دې نه مطلب څه دی؟ دوهم دا چې دغه یو ښځه په کابینه کې راشي، دلته مطلب څه دی؟ صرف د یو کله راتک په کابینه کې دا هدف دی او که هدف درته شي چې څه څه هوار شي او آیا د خټه سوند سره په همدغه دي چې دوی په کابینه کې راشي څه څه هواريږي؟
ځلان صاحب، ممکن د شاغلی نیم دغه خبري ډیرو افغانانو ته د منلو وړ وي، لیکن په عین وخت کې نړیواله ټولنه بیا له خپل زاویې د افغانستان قضیه ته ګوري. چې کله نړیواله ټولنه، امنیت شورا او ټول هغه کسان چې له افغانستان سره مرسته کوي، له افغانانو نور خوشتنه لري، فکر نه کوي چې طالبان باید یو څه نور هم د میرمنو په برخه کې انعطاف پذیر شي؟
ما تخکاری چې تاسو مخکې ډېره برخه ته اشاره درلودله، هغه د قانون شتون. ما تخکاری چې طالبان لا هم کوشش کوي تر څو د یو نوي اساسي قانون د رامنځته کولو لپاره په یوه جرګه یا په یو لوی جوړښت باندې چې په هغه کې د افغان ولس ټول استازي موجود وي په هغه باندې کار روان کړی. که چېرته د قانون سازۍ دغه جرګه رامنځته شي او موږ نوی اساسي قانون ولرو، په هغه کې کېدی چې دا بس د مېرمنو د حقوقو بحث یې غوی د پرمختګونو ساتنو ګډون بحث هغه بنسټیزه شي او دغه ټولو پوښتنو ته ځواب پیدا شي. اوس به ډېر زیات مخکې له وخته چې موږ په داسې حالت کې چې شل کاله په افغانستان کې جګړه وه، همدا اوس موږ د فقر، غربت، وچکالۍ او د قحطۍ سره مخ یو. لوی ستر بشري ناورین د موږ په داسې موضوعاتو باندې وغږېږي چې هغه موضوعات هم مېرمنو ته او هم ماشومانو ته او هم لویانو ته هم سړو ته مرګوني دي. منګه په لومړي سر کې باید د حکومتولۍ بنسټونو اساسات اساسي وثیقه غرمه
څه کوو چې د حقوقو بله او بخښه
پرمختګونو ته اشاره وکړه.
او بخښه چې تاسو خبره کړه کوم دلته بل موضوع ده د افغانستان سره چې کوم ممبرس نړیوال کوي او هی تکرار ویل تیرو دونه رئیس چې ذخیره په تشدید دي او نړیوال شرط دا غني چې د مېرمنو حقوق ورکړي چې د تاسو سره مرستي وکړي او په مختلفو برخو کې د طالبان حکومت تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې معاشونه ورکړي او که نړیوال مرستې ونکړي ممکن افغانان له ډېر بد حالت سره مخامخ شي. نو فکر نه کوي چې بیا هم دا پوښتنه تکرار کړم چې عجله په کار ده؟
په سر کې خو زه باید دا ووایم چې نړۍ ظلم کوي، خیانت کوي له افغان ولس ملت سره چې خپلې مرستې، بشري مرستې په یو داسې موضوع پورې کوي چې هغه سیاسي ده. یو دویم دا اوسنی ناورین چې موږ لرو په افغانستان کې، چې نړۍ برخه لري د ناورین په رامنځته کولو کې، که موږ هغه د اقلیم بدلون ګورو، نړۍ رامنځته کړی، افغانانو فابریکې نه درلودلې، افغانانو د نړۍ د اقلیم په بدلون کې کوم تاثیر نه درلودل، که غربت ګورو، بیکاري ګورو، فساد ګورو، په دې کې نړۍ ګډ برخه درلودله او ستر سبب یو. نړۍ شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه، بمونه یې واچوله، غوښتل یې چې خپل جوړ شوي ارزښتونه هغه په موږ وتپي. اوس چې کله یې نظامي ځواکونه ووتل، دوی له دغسې یوې مسلې څخه چې هغه بشري اړخ لري، هغه انساني اړخ لري، له هغه څخه په استفاده غواړي، فشارونه را وړي او خپل هغه شوم اهداف او هغه خپلې شومې کلتوري او سیاسي موخې هغه په افغانانو باندې عملي کړي. تاسې ډېره ښه اشاره درلودله. تاسې آیا په نړۍ کې د بل کوم هیواد مثال لري چې هلته د ښځو چارو وزارت موجود وي؟ آیا تاسې د امریکا د حکومت بڼه باره کې معلومات لرئ چې 200 کاله دیموکراسي د ولې توانېدل چې ځان ته مېرمنه ولسمشره ولري؟ آیا تاسې په دې باندې باور لرئ چې د مېرمنو کوم حقوق چې دوی افغانانو
بیا هم ځلان سر مقایسو ته به نه راځو؟ البته البته فرضاً تاسو امریکا ته اشاره وکړه، کوم حقوق چې د مېرمنو لپاره د اوسني نړیوالو قوانینو په رڼا کې په امریکا کې شته بیخي بېساري دي. دا اعتراف هم باید د یو افغان په صفت باندې وکړو. صدیق صاحب، صدیق منصور صاحب، تاسو ته کراشم، څه فکر کوي چې دا د ځلان صاحب دغه خبرې چې نړۍ له افغانانو سره ظلم کوي، خو د خوار ولس اواز څوک نه اوري او باید د شتمنو ځینې خبرې ومني چې د ډوډۍ پیسې ترلاسه کړي او که څرنګه؟
زه فکر کوم تر ټولو ډېر ظلم موږ په خپل لزان لخپل خاورې، لخپل عقاید او خپل ولس سره کوو. کوم افغانان لږ د ترحم نه کار واخلو، په دې ویرزلې ولس چې نږدې نیمه پیړۍ په اور سوځي، د اور په لمبو لوله پښول، د دې ولس د عقایدو، د افکارو، د عزت، شرف او ازادۍ او نوامیسو د دفاع، فلاح، بقا او پرمختګونو لپاره کار وکړو، د دې خاورې نه د خونړیو انقلابونو ټکر ټول کړو، او دا ولس په یو د وطن دوستۍ په فکر سنبال کړو، د وطن دوستۍ انقلاب رامنځته کړو، فکری انقلاب رامنځته کړو، او د خونړیو انقلابونو په ځای ولسی سیاسي انقلابونه رامنځته کړو، او لارې د رښتینی نظام چې هغه د خلکو د عقایدو په زیور او غانه سنبال وي، د هغې لارې د ترقیاتي فرهنګي انقلابونو، علمي انقلابونو، صنعتي او اقتصادي انقلابونو لارې پرانیزو. زه فکر کوم دا به تر ټولو لوی مرسته وي د افغانستان د خلکو سره. هغه څه چې موږ لرو، هغه ځواکونه، قوتونه چې موږ لرو، که موږ په فزیکي ډګر کې وایو چې د امپراتوری او قبرستان یو له هلاکو چنګیز او انګریز او اسکندر مقدونی تر اوسنۍ امریکای او روس پورې درا پرځولو دا وکړو، راځي چې دغه ځواک او قوت نور د دې وطن د اسمان څخه برجونو او د نړۍ سره د سیال هیواد په بدلولو هم تیر کو، دغه پر دوزخ بدل شوی هیواد د خپل راتلونکو نسلونو ته په جنت نشان هیواد بدل کو، دغه ولس د ساينس او د ټکنالوژي په ګاڼه سنبال کو. لکه څنګه چې لای زال خدای جلاله شنو فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، او تیار کړئ دا غوې د لپاره څومره چې ستاسو وسره سیږي قوت او ځواک. نن ځواک علم دی، نن ځواک ټکنالوژي ده، نن ځواک فرهنګ او د کلتور قوت دی، نن ځواک ډیپلوماسي او
ماننه منصور صاحب
پیانو ودار مزبه ده چې ملتونه تقویه کوي، پرمختګ ور په برخه کوي، او د سوکالۍ، آرامۍ او فلاح، بقا او پایدار امن سبب یې ګرځي.
ماننه صدیق صاحب کې پروګرام د لیبي خبرتیا او روسته اوریدونکو ته مخه کو، او بیا د ټلیفون شمیرې هم تاسو ته اعلانوم.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
د د پروګرام موضوع مو د ټول شمول حکومت څنګه حکومت میلمانه مو دی د پانتون استاد فیض محمد سلاند صدیق منصور د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس د ټلیفون شمیرې مو دی 00420221 2401 د شمیره تکراروم 00420221 2401 بل شمیره مو ده 00420221 2401 تکراروم 00420221 2401 یو اوریدونکو په ټلیفون را سره ده، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه وکړئ. وعلیکم السلام، زموږ همیشنی اوریدونکی قاری صاحب پښتون، مهرباني.
تشکر، خدای خیر درکړي. خبره خدا شده شبر صاحب چې حکومت په جنگ راغلی هم که په زور راغلی هم که په رضا راغلی هم که په صلح راغلی هم دا حکومت ملت ته اړ دی، ملت او حکومت ته اړ دی. دا دولت او ملت سره بیلیږي نه، نو ملت د دې حکومت عامه شمولیت غواړي. عامه شمول حکومت موږ دغه ته وایو اصلا چې هغه ناراضي وړونه که څه هم هغه تښتېدلی باید هغه ناراضي وړونه هم په دغه حکومت کې ځای شي، نو دې ته یو پراخ بنسټ او عامه شمول حکومت وایو. نو پوښتنه مې دا ده د پرزنامه زلان صاحب څخه که مې نه غلط کړی، زلان صاحب که تر اپراتیا تیر سو که چیرې طالبان عامه شموله حکومت جوړ نه کړي او نړیوالې هم په رسمیت ونه پېژني، اصلي نقش یې چا ته رسېږي؟
مننه قاری صاحب پښتون. بل اوریدونکي ته مخه کوو، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست.
د فرات شیرجان خبرې کوي.
مهرباني
مهرباني. دا د وروره دغه طالبان زه نه پوهېږم، دا طالبان ورځ په ورځ داسې وضع سره خرابېږي. دا موټرانو دا ښایسته موټران یې ولیدل که څه کیسه ده. دا ښځو سره نکه جوړ کړی دا شل کاله کېږي. دا ښځې مګر دا ښځې دوی نه پېژني، دا ښځې دوی نه پېژني. دا ښځې وایي هغه وایي حکم غواړو دوی وایي امارات دی، هغه وایي حکم غواړو دوی وایي شریعت دی. زه نه پوهېږم چې دا په دې څه وځو ډاکټر دا موټران یې شک را څه پوهو دا څه کار دی؟ دا ښځې دي الاجي کیا څه کار چې کوي اته چې په مخ وو دی هغه دې کوي. دا شل کاله کوله دا اوس بغوري وو نه خم ساتر وکړو څه چې وکړ خشانې دې وکړې دې په دې مملکت کې په داړه کم ژوند نه کېږي کاکه. موږ وو طالبان له سامه ورځ به راځي دا څه دی؟ وو د ښځو د ښځو کاش ما کاش یې وکړې دې ښځو ښځو د چیش ته پاره ده ښځو دې ته پاره نه ده چې ته دا ته اوس نکلونه وو جوړ کړې درشان نه جوړ کړې کاکه. د خدای روی ته وګوري دا څنګه کبه ګر ځان خو ښه نشته. دا څنګه شي دا کم ځای راغلی دا سره کوم حساب دی؟ یو دوی کوي چې فکر وکړي شزه وو شزه خولي صاحب لري زر خولي صاحب لري مذاکرات تر بابا خراب کړی دی ګر د وجاب خراب دی. سره خپل په حساب نه پوهیږي نه خپل په کتاب پوهیږي. هغه تیار مسلمانانو کو سرګردان دي چې دا و سره کوم ژوند نه سره کوم حال دی.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو، اصرب سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم احمد شیبر صاحب.
وعلیکم السلام.
کشمیر خان زرملو علم دی خیبر پښتونخوا هریپور نه می تاسو سره په اړیکه کې یم. سلامونه امنی کې هلی زلان صاحب ته منصور صاحب ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زه به یو لن نظر ورکم دغه دی طالبانو حکومت کله یعنی مطلب اسلامي امارت سکه په اقتدار راغلی د افغانستان کې.
بله.
نو دغه کوپری نړۍ چې د غربي هیوادونو په شمول د امریکا د دې خو نور د جنګ په ډګر کې ماتې وخوړه او هم د دې هغه پاسیک اداره چې کومه د دې تر لاس لاندې شل کاله د ظلم او تشدد دوره په افغانستان کې تېره کړه د هغو دوره هم پای ته ورسېده له نیکه مرغه. نو اوس دوی غواړي چې د رسنیو او د هر قسم رسنیو له طرفه دوی غواړي چې طالبان بدنام کړي. خو زه دې ته وایم دې خلکو ته چې طالبان چې دي هغه انشاءالله ډېر په خپل ځای باندې مضبوط دي او هغه دا شل کاله د کوپري نړۍ او
زرملوال صاحب خبره دا ده چې طالبان به هغه وخت کامیاب وي چې افغانان په خپله کامیاب کړي. تاسو اوس هم په پاکستان کې اوسئ، نو افغانان باید په خپل سر یو ځای سي، یو ځای سي خپل وطن ته راشي او دا خپل وطن آباد کړي. بل اوریدونکو ته مخه کوو، آزادۍ په صفو کې پروګرام نه، مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ. بله، مهرباني. د دې اوریدونکو سره نه اورو. تاسو په لاین کې اوسئ، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. دا اوریدونکي له دې اوریدونکو سره نه اورو، بل یو ته مخه کوو. تاسو په لاین کې اوسئ، مهرباني. زه شیبر یم، مهرباني وکړئ. زه شیبر یم، مهرباني
وکړئ.
تاسو لوستان راډیو مړه کوي که راډیو لګېدلې دیو بل اواز سره نه اورو؟ نو ګوره، یو بل ږغ مو سره وانه ورېدو، ما درته ویل زه شیبر یم، مهرباني وکړئ. اوس له دې اوریدونکي سره هم نه اورو، بل اوریدونکي ته به مخه کوو. صدیب څپو کې پروګرام دی، تاسو په لاین کې یاست، مهرباني وکړئ. د سکایپ له لارې راسره دی اوریدونکي.
هلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام، دما سلامونه او نیکی له تاسو ته شیبر صاحب محترم او درنو ټولو شنوندای رادیو آزادی تقدیم میکنم. شیبر صاحب محترم، ما کمک پښتو ایم، ضعیف است، ما فرصت میکنم.
مهربانی.
ما سوال ما از زلان است، از استاد پانتون هم هست. ما وقت همین بحث ها رو میشنم، شیبر صاحب، آدم مایوس میشه، آدم یک قسم احساس ناامیدی میکنه وقت میبینه یک استاد پانتون با چنین مفکوره افراطیت صحبت میکنه. اونا گفتن یاداری شدن که حق و حقوق که برای زنها در افغانستان قائل هستن در غرب، در امریکا تا نیستن. شما اگر یک بار زلان صاحب بیاین از دایره افغانستان، از جغرافیای افغانستان براین، واقعا میفهمین انسانیت یعنی چی، برای زن یعنی چی. آدم میشرم، خجالت میکشه. ما وقتی که میبینیم خبرهای افغانستان رو میبینیم، این حالت اسفبار و رقتبار مردم خود رو میبینیم، بخصوص زنها که زنها سانسور هستن، مکمل حقوقشان مکمل پایمال است، از انسان در مجموع پایمال است از زنها را خیلی که شما میگین که زن، حقوق زن در افغانستان معلوم است، در دایره چوکات اسلام است. آیا اسلام امیره میگه که شما زنها را نمونین که برای مکتب؟ آیا اسلام گفته برعکس؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه، حدیث شریف است، میگه شما علم طلب علم کنین، اگر چی بچین باشه برین، مرد و زن طلب علم فرض است. ما به کدام اساس میگیم که زنها نباید مکتب برن، نباید زنها بیان یک وزارت داشته باشن؟ چرا اونا انسان نیستن؟ و آدم نیستن؟ و زاده همین ما و تو زلان صاحب موتو حتما مادر
داره. تشکر.
موتو از مادر تولد شده. مادر موتو یک زن است.
تشکر چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. میلمنو ته ورزو او یو اوریدونکی ډیر انتظار شوی دی، د دوی ټلیفون به هم را واخلو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. شیبر صاحب تاسو او زران صاحب ته او عزت صاحب ته سلامونه نیلی وړاندې کوم. د مشرقي نه تاسو سره لین کې ما زمان سوال زران صاحب ته راځي. دا تاجکان، پښتانه، تشیو، ازبک او دغه سې دا نور ټول په دې کابینه کې شتون لري، یعنی ټول اقشار او اسناد په اوسنۍ کابینه کې شتون لري. آیا دې کابینې ته مونږ ټول سهوله کابینه نه شو ویلی؟ دغه یو سوال کرا ته ځواب شي.
مننه. ځلان صاحب، ډېر سوالونه تاسو ته راځي. لومړی به د میرمنو خبره راواخلو، بیا به د ټول شموله حکومت کوم سوالونه یادښت کړی وي، مهرباني وکړئ.
یادښت کړم که من شیبر صاحب دغه ملګري چې په دری باندې خبرې وکړې وی، لکه چې بیا هم د ما په خبره باندې نه ده پوه شوی. ما خوارز وکړ چې طالبانو انعطاف کړی دا اوس چې زه تاسو سره ناست یم. نن د پنجشنبې ورځ ده، دلته د میرمنو پوهنتونونه دي. موږ خپل کور نه دي، ما وریدې چې د طب پوهنځۍ محصلې دي، هغوی سهار تللي ول پوهنتون ته، بېرته راغله. پوهنتون دا اوس ازمینې روانې دي، پوهنتونونه جریان لري. په ټولو شخصي پوهنتونونو کې درسونه کمافي صادق روان دي. نجونې مورځي، هلکانه مورځي، ښوونځیو ته هم ځي. یوازې د متوسطې او عالي لیسې په برخه کې چې شپږم صنف څخه پورته تر دولسمه پورې د موږ د خویندو بچیو پوهنتون ځنډیدلی، هغه موقت ته انشاءالله راتلونکې اونۍ طالبانو وعده کړی، ژمنه کړې چې شروع کړي. چېرته شروع نه کړ، زه به لومړنی افغان وم د خپلې لورکۍ د دفاع لپاره به لاجوړم کوم. لورکۍ د میدان سره مکتب ته هم دیم، او د مکتب په دروازه کې به کېنوم تر څو دروازه نه خلاصه شوي، زه به د خپلې لورکۍ د مکتب نه را ونه ګرځم. خبره دا ده چې موږ په 15 هفتو کې افغانستان جوړ روغ د ټولو نړیوالو معیارونو برابر غواړو. 40 کاله جګړه وکړه، په دې 40 کالو کې موږ دغه مسؤلیت په رښتینې توګه ادا کړی وای، نن به موږ له دغسې وضعیت سره نه مواجه. دغه ملګری دوستان چې کله زنګونه وهي په اکثر خبرونو چې موږ غږون کوو یو ډول احساساتي خبره یو ډول د منطق نه لري خبره یو ډول د غوښتنه او د پښتنه چې هغه د کلونو پښتنه دی په مغه دقیقه کې په ذهن کې راځي تاسو ته زنګوي د اوریدونکو وخت هم ځای کې او هغه د پښتنه ځوابولم ډیر زیات وخت وغواړي نو د میرمنو په برخه کې لکه ملګری ډیره خبره درلودله چې موږ ټول میندې لرو موږ ټول خویندې لرو موږ ټول مړي لرو موږ ټول اولادونه لرو دغه حقوق څه پردي حقوق نه دي مېرمن حقوق تاخد منګ دي کورنۍ حقوق دي دا د نیم نفوس دی افغانستان حقوق دي په دې حقوق باندې هر څوک سترګې پټي هغه خیانت کوي هر څوک چې په دې حقوق باندې معاملې کوي چې سیاسي تعامل کوي هغه کوي اقتصادي تعامل کوي هغه خیانت کوي موږ باید یو بیدار ملت په توګه باندې د خپل ارزښتونو د خپل باورونو په اړه کې نه یوازې د مېرمن په برخه کې د افغانستان د سیاسي جوړښت په برخه کې اقتصادي جوړښت په برخه کې بشري جوړښت په برخه کې ټولنیز جوړښت فرهنګي جوړښتونو په برخه چې باید مونږه تعامل وکړو مونږه دا اوس په دغه جغرافي کې پاتې چې شپږو هیوادونو سره سرحد لري شپږو هیوادونو سره ګاونډیان تاسو د شپږو هیوادونو مطالعه کوي هر یو دولت د غړي دولت نیت پالیسي له یو بل سره مختلف دي ولی ځکه هر دولت د خپل جغرافي د خپل ولس د خپل معیارونو د خپل ارزښتونو په اساس دولت رامنځته کړي سره دي چې بعضي کېدای شي دیموکراتیکي بعضي کېدای شي دیکتاتوري مګر په دیکتاتوري
البته ځلان صاحب بیا تاسو مقایسه ته ولاړې مقایسه ته کرا شو په نړیوال کې ځینې نړۍ په کچه باندې ځینې اصول دی هغه به ټول مني د افغانانو د ستې چډيري وړي خبره مثلا لکه دا مکتب ته چې تاسو اشاره وکړه وست ضرورت دی ته چې د الکانو مکتب اعلان شي دنجونو اعلان نشي او بلونه دنجونو اعلانوي او نړیوال هم ټول امدا انتقاد کوي په طالبانو باندې چې تاسو دنجونو د حقونو په برخه کې هغه بی غور یاستي یعنی دغه وړ سیاستونه تاسو په باور طالبان ولې نه مراتوي
زه هم چې په دې برخه کې چې د طالبانو پانتونونو ته دینچونو اجازه ورکړې ده مولې نړۍ د په نظر کې نه چې خیر شي مثبت ګام کړي ډیره زیاته مننه د دې خونځو په برخه کې دغه سی اجازه ورکړي مونږ وایو چې مونږ نیو کو تلار هواره او په یو وړه مسله باندې د ډیر شمیلون نفوس دی غیدو غربت دی غیدو فقر دی غیدو ضرورتونو په سر باندې سیاسي معاملې کوي دا د نړۍ ستر خیانت له افغانستان سره
نړۍ
د دښمنۍ د لپاره
نړۍ همدا غواړي او ځلان صاحب نړۍ سره څه کوي شو په سوال باندې نه ځلان صاحب د ډوډۍ پیسې نه لرو ځلان صاحب د ډوډۍ پیسې نه لرو د ماش پیسې نه لرو نیمولسم د پرونم د دبليو ایچ او راپور چې په افغانستان کې 15% خلک د خوراک درې وخت ډوډۍ لري په دغه سیو شرایطو کې زه دا نه وایم چې خپل اصول به افغانان تیری شي لیکن لشتر لشه د غواړه واړه شان فکر نه کوي چې باید مراتې کې په دې برخه کې زه د منصور صاحب نظر وخم منصور صاحب تاسو فکر نه کوي چې همدغه مکتبونه چې طالبانو اجازه ورکړه څه فرق کوي چې دغه د الکانو مکتبونه هم یو ونی نور وځندوي او دواړه د نجونو او الکانو مکتبونه یو وخت را پرانیسي او دغه حساسیت لمنځه یوسي منصور صاحب
بله زه فکر کوم چې د افغانستان مېرمنې زموږ استاد خويندې دي زموږ باندې دي زموږ لونی دي موږ باید هیڅ چاته په لوی لاس د تور او کمچینه ور نه کو چې دغه بهانه کې او زموږ ملت زموږ نظام او دولت په کمچینو وهي بلکې موږ په خپل باید هغه سہولتونه چې زموږ د عقایدو افکارو او زموږ د کلتور او عناناتو پر عنا کې ورته ورکړل شوي هغه ورته په احسن شکل برابر کړی شو واقعاً د سعودي ول نه ده چې د پوهنتون د نجونو محصلینو لپاره د امکانات وي هغه ته د اجازه وی چلال شي سرحد دی چې هغه ته شرایط هم مساعد نه وو د پردو لګول د سنفونو جلا کول دا لوی ستونزه ده په پانتونونو کې هغه مر استادان چمتو کول هغه ته هغه د زمينه سازي هغه مر وسایل او امکانات چې موږ پانتونونو د ظرفیت په خوانه درلود او سم په ډیر مشکل به دغه ظرفیتونه پیدا کوي ډیرې استادان له هوا د بهر وتلې ډیرې استادان په لری پراتو شي مکی نه بشي راتله مګر د نجونو خوانځي زموږ یوازینی خوانځي وو د اول نصر دولسمه پوري چې جلاو سرایتي استادان خزینوي حتی خدمه او کارکونکي خزینوي مديران خزینوي سرمالمینی خزینوي دا په ډیر اسانه کې دی شو چې د نجونو خوانځي حتی د الکانو نه مخکې پرانیستي وي چې زه هغه وایي چې لیونۍ پرې خوشحالېږي او کدواندې وسپري تارک تارک ګلونه دا کېدی شو ځکه دغه فرصتونه ډېر دي. موږ ورته کتابونه لرو، موږ نصاب لرو، موږ ټول امکانات او شرایط لرو، خو بیا هم زه فکر کوم چې ډېر زر به د نجونو ښوونځي هم پرانیستل شي.
مننه منصور صاحب.
نه کوي د افغانستان د مدني سیاسي ادرسونو نه هم فشارونه راځي په خپل افغانان په خپله سیستم کې ډېر داسې مشران شته چې په دې مسایلو کار کوي، جدي کار کوي.
له یوې خبرتیا وروسته بېرته دا د هم مشمول حکومت موضوع ته راګرځو چې او د ټاکنو مسلې ده.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادۍ رادیو.
په خبرونه کې مو مېلمانه دي د پانتون استاد فیض محمد ځلاند او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. ځلاند صاحب، د ټاکنو مسلې ته راشو چې ځینې کسان ټاکل شوي دي، دا هم د ځینو بهرنیو راپورونو په اساس باندې د انتقادونو وړ ګرځېدلې دي ځینې ټاکنې، لکه د میرمنو مسله چې مخکې مو خبرې پرې کولې. د مثلا د کابل پوهنتون د رئیس په برخه کې ګڼ راپورونه خپاره شو چې دغه کس ولې انتخاب کړی دی، او ګمان کوم چې ځینو استادانو اعتراضونه هم کړي دي. تاسو هم په دغه اعتراضونو کې شامل یاست؟
دولتونه د ګمارونو لپاره یا سیاسي جوړښتونه د ګمارونو لپاره د خپل ولس یا د ځینو خلکو چې په غیر نیوکې کوي د هغوی معیارونه متفاوت دي. موږ د پرمختللي امریکا اروپا کې ګورو چې هلته ټاکنې، سیاسي ټاکنې د خپلو سیاسي تحریکونو یا تنظیمونو د پرمختګونو د لړیو په نتیجه کې کېږي، نه دا چې هغه د خلکو سي انتقاد کوي یا د ولسې ضرورتونو پر بنا باندې. په د پوهنتون کومه ګمارنه چې شوې او یا هم په دې وروستیو کې چې کومې ټولې ګمارنې شوې، دا ټولې سرپرستي دي، دا موقت لنډمهالي دي. طالب مشرتابه سره چې موږ څومره تماس کې دي، کوشش کوي چې ډېر ژر یو جرګه راوبلي چې اساسي قانون رامنځته شي او د غله مخې یو دایمي حکومت موږ ولرو. موږ اوس بیا تاسو وایي چې مقایسه ځکه لازمي ده چې پوهاوی رامنځته شي. موږ په 2001 کې چې کوم حکومت درلود هغه تر 2004 پورې سرپرست وي انتقالي، او موږ څلور کاله انتظار وباسو چې دایمي حکومت ولرو د ټاکنو له لارې. موږ په 2001 تر 2004 پورې شپږ د پنځیر د ولسوالۍ نالوستي کسان دي، ستر جنرال او مارشال او د وزیر داخله او وزیر دفاع او د پوهنې وزیر او د مالیه وزیر دغه درلود د بهرنیو چارو وزیر. اوس که چیرته دغه ټاکنې کیږي، د دې ټاکنو په برخه کې باید جدي پاملرنه وشي تر څو دغه انتقادونو ته مخه نشي. مګر بیا هم طالبان د هغو خلکو ته ډېره زیاته ترجیح ورکوي، او دا لازمي ده. ټول دنیا دا کار کوي، بایدن هم دا کار کړی، جانسن هم دا کار کړی، مودی هم دا کار کړی، او عمران خان هم دا کار کړی. کوم چې دوی ته ډېر شمن دي.
ځلان صاحب وبخښئ، دا تاسو ته چوم چې مقایسه م کوي. تاسو د دې له خطر چې د خپل فکر په اساس باندې کله مقایسه کوي، او کله چې به بیرته د افغانستان په برخه کې موضوع راشي، تاسو وایئ چې دا خو افغانستان خپل اصول او خپل کلتور دا لري. د پانتون د رئیس په برخه کې د اعتراضونو چې کېدل، تاسو پکې یاسي او کنه؟ ولې استادان اعتراض کوي، ولې مخالفت کوي استادان؟ ځکه دا خو ما چې اوریدلی دی یو لوسته ځوان دی.
نه، مخالفت چا نه کړی. زه خپله د استادانو د اتحادیې غړی یم. موږ یوازې دا خبره کړې ده چې په تحصیلات عالي کې باید ټولې مقرریانې د کادرونو په اساس باندې وشي. طالبان هم دې ته متوجه کړي، او ماته ښکاري چې طالبان به دې ته متوجه شوي په راتلونکي کله دوی دایمي ټاکنې کوي، هغه به د قانون په اساس، د تحصیلات عالي قانون په اساس، او د کلر او د ولسه له مخې نه به ټاکل شي.
یعنې د پوهنتون رئیس باید څه ډول وټاکل شي؟
د پانتون رئیس باید د ولسمشر لخوا نه، د افغانستان د کډرونو له ډلې څخه هغه باید وټاکل شي. موږ چې پخوا څومره رئیسان درلودل، هغه ټول د پانتونونو کډرونو سره د دې چې د هغوی کډري رشته مختلفه، او د مثال په ډول باوري صاحب چې ټاکل شوی اوس د اوس رئیس و، هغه په وترنری کې کډر و، فارمسي کې کډر و، د هغه مخکې فاروقي صاحب هغه د اقتصاد په برخه کې کډر و، د هغه مخکې موږ بل مشر درلوده د پانتون رئیس حبیب استاد حبیب دغه د مزار پانتون څخه قدر نو د قدر نو ټاکل ټاکنې دغه ملګری چې اوس رئیس ټاکل شوې د سره حکم شوې لیکل شوې دي دا سرپرست یعنی د چار سنبالې د رئیس نه دا او د رئیس پراتګه پوری به د چارې سنبالې
مننه ځلان صاحب د طالبانو د قطر د دفتر د ویاند محمد نعیم نصر لرو د امده ټاکنو په برخه کې
فکر کوم مثلا خو چې کوم مسلکی کارونه مختلف یو پرسونل دي هغه مختلف ده پرده کې د قصده د ادارې پرس کې چې یو کس راځي هغه د کارونو د کنټرول د ادارې د پاره وي اخو نه په کمپیوټر باندې خپل کار کوي نه هغه د خونو د چې ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدل شوې ده نو دغه کې ادارې د کنټرول او دغه کارونو د سمون په خاطر باندې یو کس چې هغه په اداره کې هغه معلومات لري یا کولای شي هغه کار کوي اداره کوي نو خو پرسونل ورسره دي متخصصین ورسره دي اځه شل کال چې په دغه ادارې کې کار کوي دغه قسم خپل ځایونه باندې دي
منصور صاحب د شغل نیم خبری تاسو واورید تاسو تر څه بریده ورسره موافق یاست بله منصور صاحب نصر اور
بله اورم زه فکر کوم چې د کابینې د لوړپوړو چارواکو په کچا دغه چې د والیانو مینانو او ځینو رئیسانو په کچا پراخ تغییرات راغلي خو په دې کې تر دې را الهی احکام او د محمدی غورا شریعت اصول ته جدي پاملرنه نه ده شوې لایزال خدای جل الله سنو فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها بشک خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپارئ پیغمبر علیه السلام په بل ځای کې فرمایي چې اذا اسد الامر الى غير اهله فانتظر ساعه کله چې د چارو واګي نه اهل خلکو ته وسپارل شي یعنی چې راغي مسلک راغي فن اهل نوي نو بیا تاسو د قیامت انتظار باسي زه فکر کوم کوم د پیلوټ په ځای په الوتکه کې د لاري ډرایور کې نه وو او د انجینیر په ځای ډاکټر چې تر هغه لوړې زده کړم لري تر هغه ډیره تجربه مولري او د غړو د انتقال جراوي حتی چې دی یو روغ انسان نه ناروغ انسان ته زړه انتقالوي یا د یو مړی چې تازه مړ شوی دا هغه زړه انتقالوي دومره فن او هم ولري دومره علم هم ولري مګر په هغه مونږ بلډینګونه جوړو هغه بلډینګ به حتما نړیږي نه به د زلزلې تاب لري او نه به نور څه زه فکر کوم چې د دینی علومو شیوخ په دې مسایلو تر موږ ډیر ښه پوهیږي ما د یو مشر شیخ الحدیث پیغام بیگا واورېدو چې هغه په دې مسله ډیره خواشینی څرګنده کړې وه دغه آیات شریف دغه حدیث شریف چې ما تاسو ته ولوست دغه چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ اقوال ذکر کړی دي او د کشرانو او مشرانو ته جدي توصیه کړی دي چې تاسو حتی د کابل پانتون د رئیس په تبدیلی او د نوې رئیس په ګمارنه ډیر جدي خبرګون خوله او تر دې ویل دي چې زه ول شیخ الحدیث هم لاس کالمه د حدیثو تدریس کړي که تاسو یو نوی کس چې هغه دوه کالم د تدریس نه کیږي راولي او ما سره حتی په هغه مدرسه کې د شیخ الحدیث په نوم ګماري دا ماته خنخ کاری او ځکه دې شي هغه مدرسه پریدمه نو کله چې موږ د کډرونو خبره کوو کله چې موږ د ظرفیتونو خبره کوو کله چې الله العالمین موږ ته اهل ته د کار یا د امانت سپارلو خبره کوي یو خو عادي امانتونه دي مګر امامت د امت د امت یا د ملتونو د چارو رهبری د ملکونو د چارو رهبری دا د نړۍ تر ټولو ستر امانتونه دي ځکه دې پورې د خلکو عزت د خلکو شرف د خلکو ازادي د خلکو پرمختګونه د خلکو ژوند او امنیت او سیاست او ډیپلوماسي او هر څه تړلې دي نو کچیر ته خدای مکړه هغه مشر چې موږ تاکو هغه په هغه فن کې تجربه ون لري په هغه فن کې علم ون لري ډیر ضربې د مغې فن دیني چارټګان او چالاکه خلک چې په مغې دارو کې موجود وي هغه به ډیر ضرور غولول شي د بداغوی په مخ کې خبره هم نشي کولای او هغه به یو او دوه تکتیکونه ور باندې دي او هغه چلونه به ور باندې کوي چې دا اوس هم زینو روان کړی دی او کیسې اوریدل کیږي چې موږ دا وکړو موږ هغه کوو او هغه ته کمیشن کاریانه به ستونزې به مشکلات به او د ملت د پرمختګونو په ځای به موږ د پښاتګونو ننداري کوو
موږ به د وروج په ځای د زوال ننداره کوو، لکه پیغمبر علیه السلام چې دا 1400 کاله مخکې پیشبینی کړی چې د چارو واګم نه اهلو خلکو ته وسپارلې، نو بیا د قیامت انتظار باسي. مخکې چې دوستانو اشاره وکړه، تیر حکومت ته یا تیرو حکومتونو ته هغوی هم په دغه مصداق واړه ماشومان یې راوسته د افغانستان د ملت په سرنوشت یې وتپل، د غرب او د شرق د ډیګریو په نوم یې راوسته چې دا د امریکایي پوهنتونونو فارغان دي، دا د برېټانیایي او اروپایي، او دلته د ملت تجربه نه لرله، دلته د ملت سره په منطق نه پوهېده، د افغانستان د خلکو او د دې جغرافي په ضرورتونو او اړتیاو نه پوهېده، د افغانستان د خلکو په عقایدو او کلتور
نه
پوهېده. نو هغه اوس چې دغسې قیامت ورباندې راغی، اوس د دنیا په کونج کې دوی نه ټینګېږي او په منډو دي.
مننه ځلان صاحب، د خبرونې مو څو دقیقې پاتې دي که بیرته چېرته د ټول شموله یا هم شمول حکومت موضوع ته راشو، ستاسو له نظره ټول شموله حکومت یعنی څه؟
ما ته ښکاري زه د حکومتونو د تدریس یو محصل، حکومتونه د وړتیا او ظرفیتونو په اساس ټاکل کېږي، د قومونو ژبو او جنسیتونو په اساس نه ټاکل کېږي. موږ په نړۍ کې هېچېرته داسې حکومت نه لرو چې هغه د قومونو جنسیتونو په ویش باندې ولاړ او بریالی دي. منګا هغه حکومتونه دولتونه بریالي ګڼو چې هلته ښایسته سالاري هلته د وړتیا له مخې نه ټاکل کېږي. اوس بحث دا ده چې په افغانستان کې سیاسي وضعیت یا ملي یووالی په داسې یو ټکني حالت کې دی که چېرته هغه ته پام ونه شي، کېدای شي موږ له نورو ستونزو سره کورنیو ستونزو سره مخ شو. ښه به دا وي چې د امارت اسلامي مشران د کابینې په ټاکلو کې، د مسلکي قدرونو په ټاکلو کې، د ولایتونو د والیانو مرستیالانو قوماندانانو په ټاکلو کې، د قومونو جنسیتونو او دارنګه د لدکیو حتی د مذهبي ویش په برخه کې هم یو تصور ولري، تر څو موږ داسې یو حالت ته ورسېږو چې هغه د فولتیا ولاړه حکومت ولي، چې خلک باید د کارونو ظرفیتونو او د موخو او د لویو اهدافو د ترلاسه کولو په اساس باندې ټاکنو ته زړه ښه کې، نه دا چې خپل ځانونه هغه وخت حکومت کې وویني چې د دوی له قوم څخه په څوک کې.
ځلان صاحب، مخکې تاسو دا خبره یاده کړه چې طالبان به ډېر ژر یوه جرګه راوغواړي، ستاسو نور معلومات په دې برخه کې څه دي چې څومره وخت به ونیسي چې دوی جرګه راغواړي؟
بالکل، ما ته طالب مشران ژمنه کاری چې دوی د اساسي قانون د جوړښت لپاره په یو لوی جرګه یا په یو لوی ملي شورا یا په یو لوی سیاسي جوړښت باندې کار روان کړی، چون ژمی راځي کابل کې دغسې ناستې هغه د ورځو په مخ ترسره کېږي، د امکاناتو د برابرتیا له مخې نه کېدای شي راتلونکی پسرلی یا هم اوړی دغه جرګه راوبللی شي، تر څو وکولی شي د اساسي قانون او د نورو ملي دولتي سرو کرښو د رامنځته کولو په برخه کې او ملي اجماع هغه راوغوښتلی شي او هغوی دا کار او دا پرېکړې وکړي.
د راپورونو ته چې ګورو ځلان صاحب، له طالبانو بیا بیا همدا غوښتنې کېږي چې ځینې اصول مراعات کړي د نړیوالو د فکر په اساس باندې، فکر نه کوي چې د دغه جرګې ډېر ژر راغوښتل پکار دي؟
شیبر صاحب، زه دغه نړیوال کله چې موږ یادوو اکثره په امریکا او غربي اندازي پاتې نور نړیوال خو ټول په کابل کې ناست دي. پرون هم د چین ځانګړی استازی وو، د پاکستان وو، د روسیې وو، هغه ته موږ نړۍ نه وایو. د قطر تر ټولو لوړ پولیس چارواکی هغه راغی، مرستیال صدر اعظم بهرنیو چارو وزیر هغه راغی، د اماراتو مرستې راغلې، د بحرین مرستې راغلې. موږ که چېرته غرب ته هر څه د غرب په خوښه باندې ترسره کوو، بیا نو لازمه نه وه چې دا شل کالم د دوی په خلاف دلته مبارزې کولې، جنګونه او ستونزې. نړۍ باید خپل معیارونه د افغانستان د ارزښتونو او اړتیاو له مخې نه برابر کړي. که نړۍ غواړي موږ د دوی غوندې ژوند وکړو، دا د موږ او د دوی ترمنځ توپیر څه شي؟ بیا موږ مجبور یو خپله جغرافیه نیسو، په اروپا کې چېرته وضع کړو، اولته ژوند وکړو. نړۍ ښه ده چې څنګه خپله نړۍ د مختلفو باورونو جوړښتونو څخه رامنځته شوي تعامل ته زړه.
ځلان صاحب، یوازې امریکا نه ده، د چهارشنبه د ورځې د امنیت شورا په غونډه کې مثلا د په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګیون وویل سي په افغانستان کې باید یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته شي. مثلا د امنیت شورا په غونډه کې دا خبره وشوه چې هم شمول حکومت رامنځته شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د چرشنبه د ترغونډې وروسته په نیویارک رسنیو ته انټونی ګوتیرش ویل چې داسې افغانستان غواړو چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی شوی وي او هلته د په وینا د ترهګرو پناه ځای نه وي او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخې پکې استازیتوب ولري. یعنی ملګري ملتونه هم دا وایي، امنیت شورا هم دا وایي، دغه د ګاونډیو هیوادونو واړه کسان چې په کابل کې وي او تر هغوی پورې سفارتونه نه وي پرانیستي، تر هغوی پورې د افغانستان حکومت په رسمیت نه وي پیژندلی، فکر نه کوي چې ستونزې به زیات شي؟
ډېره جالبه خبره درته وکړم چې د ګوتریش دوه مرستیالان چې په تیرو شلو کلو کې له افغانستان څخه لیدنه نه وه کړې، په لومړي ځل باندې طالبانو سره لیدنې لپاره کابل ته راغلل. دا کوم کسان چې ما یادونه وکړه، دا د خپلو هېوادونو ځانګړي استازي دي، سپندې برخې کار کوي. بس د اساسي بحث دا ده چې دا ټوله نړۍ چې موږ یو ذکر کوو، دا په افغانستان کې شل کاله وه. آیا دوی په شل کالو کې د فساد سره مبارزه وکړه، ښه حکومتوالي رامنځته کړه، فقر غربت یې له منځه یووړ، ور کسانې په دندو وګمارل؟ موږ یو نرسه درلودله، هغه د میرمنو د حقوقو په نامه باندې را وسره د مخابراتو وزیر کړه.
ځلان صاحب، ځلان صاحب، اوس خبرې ډېرې واضح دي. ځلان صاحب، هغه خو ته به بیا هم نڅو کنه. خبره پدې کې ده چې دا نړیوالو دغه اوس هم چې دغه بحث کوو، نړیوال دا وایي چې دغه جنې شان را سره ومني چې ستاسو حکومت پر رسمیت پیژنو. یعنی فکر نه کوي که چرته د طالبان حکومت پر رسمیت ونه پیژندل شي، هم دغه پاکستان هم شاه محمود قریشی تازه ویلی دی چې د افغانستان حکومت که پر رسمیت پیژندل کی شي، جنې شان باید مراعات کی. نو چین هم همدا ویلی
دی.
بله،
نړۍ مجبوره ده چې افغانستان پر رسمیت پیژني، کوي نه پیژني، د نویو لسیزو له ناخوالو سره به مخ شي. نړۍ په ځانګړې توګه غرب افغان کډوالو څخه ستونزې لري، له ترهګرۍ څخه ستونزې لري.
خو ستونزه به د غرب ته به ستونزه ډېره وي او که به افغانستان ته؟
نه، دا ستونزې په انډولیزه برخه کې که چېرته موږ وګورو کېدای شي غرب ته زیات وي، ځکه د هغوی بنسټونه، جوړښتونه، د هغوی اساسات، د هغوی هغه ملي رغونه هغه له موږ نه زیاته ده. موږ به څه وران شي؟ موږ خو دا اوس
هلته به یو مهاجر ورشي، د یوه نفر د سوسیال پیسې به زیات شي، لیکن افغانان به د ډوډۍ پیسې نه لري. مننه ځلان صاحب چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیستله. منصور صاحب څخه هم مننه کوم. نور وخت اجازه نه راکوي، تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم.
د مظلوم وینو تاسکی ملنګا واس پېتله و دی وې سرانجلی، ملنګا واس پېتله و دی وې سرانجلی. پکلی کنن بات د اسرافیل شپلی والا، بیگا کوم چا وېستله و دی وې سرانجلی، بیگا کوم چا وېستله و دی وې سرانجلی. بیگاتل تراغلے وڈی وے سرنجلے، آسمان پہ واتلے وڈی وے سرنجلے، آسمان پہ واتلے وڈی وے سرنجلے. خلکو ولې دل اورایا، خلکو ولې دل اورایا، او خلقو ولي دل ورايا حمد غتل ودل ودي وسرنجلي اسمان نفري ودل ودي وسرنجلي اسمان نفري ودل ودي وسرنجلي dakle malangano tar sabahu allahu kur tar sabahu allahu kar de qadar pa balle waade we saranjle aasman pre waatle waade we saranjle aasman pre waatle waade we saranjle.